بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن آوریدون کو هر چیری چی است از مشت سلامون اونی که هیلی و منی ده تهران رادیو لسهارانه یا وسط اخبروانی سر از علیس خرابیدی ساسو دران حضور تا حاضر سویم. ایزان اونن ده پنجشنبه ورز ده یوزر و سلور سو دو هم المریز کال ده چونگاش یا ده سرطان ده میاش دو بیشتم او ده یوزر و سلور سو سلور سل بیشتم قمری کال ده زل حج میاش دی سلی روشتم نیتا ده چه ده دوزر و دروشتم میلادی کال ده جولای ده میاش لجلسه می نیتا سرسمون خوری. ایزانون له معمول سره سم د خبرونی په سر کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به افریقایي وادونو ته د ایران د ولسمشر د سفر پاک له یوې سیاسي تفسیرې ته غوږ سئ. ورپسې به تاریخ پاڼې خپرونې یوه تازه برخه واورئ. بیا به د رڼا د سرچینې په معنوي خپرونه کې د قرآن شریف د ځینو آیتونو شعاني نزول وڅېړو او له هغه وروسته به هم مباهله پاک له یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ چې ورسره به مو د نن ورځې یو ساعته خپرونه پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsi.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همدارنګه pashto9news@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره اړیکې ټینګ کړئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، افریقا ته د سفر په دوام کې د اوګانډا له ولسمشر سره د رئیسي ملاقات، د ایران ځمکني بشپړتیا ته د درناوی پکله، د ایران د خارجه وزیر خبرداری، د ډیورند کرښې پکله، د طالبان د سرپرست حکومت دریځ او د نتنیاهو په خلاف د پوځیانو له ارتال څخه د اسرایلي چارواکو اندېښنه. اوس مو هم پام را اړوم تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر افریقا ته د خپل سفر په دوام کې له کینیا څخه اوګانډا ته تللی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د خپل اوګانډایي سیال یووري موسوني په رسمي بلنې سره د هیواد ته لاړ چې اوګانډا د ولسمشر له تود هرکلی سره مخ سو. د دواړو هیوادونو پلاوه په مختلفو ډګرونو کې د همکاریو د پراختیا په هکله خبرې اترې کړې دي. د ویزا معافیت، کرهنیزې همکارۍ، د ګډې کمیټې جوړې ده په شمول د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور سره د همکاریو څلور سندونه لاسلیک شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د روسیې او د فارس خلیج د هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو اترو وروستۍ اعلامیې او د ایران د درې ګونې ټاپو وزمو په هکله د ادعا مطرحولو ته په غبرګون کې وویل، د ایران اسلامي جمهوریت د خپلې ملي واکمنۍ، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا په سر جدي چلند کوي او چا سره تعارف نه کوي. د روسیې او د فارس خلیج د همکاریو د شورا د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په وروستۍ بیانیه کې په نړیواله محکمه کې د ایران د بوموسا، کوچنی تمب او لوی تمب ټاپوګانو د امارات د دعوا له څېړلو ملاتړ سوی دی. د فارس خلیج په چارو کې د ایران د خارجه وزارت مرستیال علي رضا عنایتي په تهران کې د روسیې سفیر د احضارولو پر مهال ویلی چې د بوموسا، کوچنی تمب او لوی تمب دریو ټاپوګانو د ایران پورې تړاو لري او د تل لپاره به تهران سره پاتې سي. هغه د روسیې څخه غوښتنه وکړه چې په دې زمینه کې خپل دریځ اصلاح کړي. له دې مخکې هم د ایران د خارجه وزارت ویاند ناصر کنانی چافی هم د روسیې او د فارس خلیج د شورا اعلامیه مردوده بللې وه. هغه ټینګار کړی و چې د بوموسا، لوی تمب او کوچنی تمب ټاپوګان ایران پورې تړاو لري او په دې اکله باندې د غرضناک اعلامیو صادرېدل له ګاونډیانو او سیمو سره له دوستانه اړیکو سره په ټکر کې دی. په چین کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره په ملاقات کې وویل تهران د دواړو هیوادونو د مشرتابو تر منځ د اجماع په موخه بیجنګ سره خپلې اړیکې پراخوي. ایران او چین په تیرو کلونو کې په دریو ډګرونو یعنی سیاسي، اقتصادي، دفاعي او جیوپولیټیک برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړې دي چې د 25 کلونو همکارۍ ستراتیژیک سند هم په دغه چوکاټ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. په چین کې د ایران د اسلامي جمهوریت نوی سفیر محسن بختیار تیره ورځ د چین د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال دنګ لی سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې ایران د چین د یوې لارې یو کمربند له پروژې څخه ملاتړ کوي او غواړي په دغه طرحه کې چین سره ملګرتیا وکړي. د چین د خارجه وزارت مرستیال هم وویل تهران د بیجنګ ستراتیژیک ملګری دی او چین له ایران سره د اړیکو پراختیا د خپل بهرني سیاست لومړیتوب ګڼي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ویلي چې ډیورند پاکستان سره رسمي سرحد نه بلکې یوه فرضي کرښه ده. د ډیورند فرضي کرښه چې په 1893 میلادي کال کې د برتانیې د استعمار پر مهال ترسیم شوې هیڅکله هم د افغانستان له لوري پاکستان سره د رسمي سرحد په توګه پیژندل شوې نه ده او په تیرو کلونو کې په ځلونو د دواړو هیوادونو پوله ساتي ځواکونو یو بل سره نښتې کړي دي. دا کرښه د برتانیې د یو چارواکي له لوري د 100 کلونو لپاره د هند او افغانستان ترمنځ ترسیم شوې وه، لیکن د یادې کرښې مده جش کاله مخکې پای ته ورسېده او دا مسله اوس د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافاتو لامل شوی دی. افغانستان دغه کرښه په رسمیت نه پیژني او د یوې استعماري کرښې په توګه ورڅخه یادونه کوي. د تسلیم له راپور سره سم په قطر کې د طالبانو د سرپرست حکومت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دې هکله خبرې اعلان ته وویل چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو پالنه د طالبانو د حکومت سیاست دی او ډیورند یو فرضي کرښه ده او د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد نه دی. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په اشاره سره زیاته کړې چې دا د اسلام آباد له حکومت سره تړاو لري چې څرنګه سیاست غوره کوي. په قطر کې د طالبانو سرپرست حکومت ته سازی په افغانستان کې د پاکستاني طالبان د شتون مسله مردوده وباله او ټینګار یې وکړ چې پاکستاني طالبان د افغانستان په خاوره کې نه بلکې د پاکستان په قبایلي سیمو کې میشته. د سیونیس رژیم د جنگ وزیر د نتانیاهو د حکومت له لوري د قضایي اصلاحاتو په خلاف د اسرایلي پوځیانو مخ په زیاتېدونکي اعتراض او کار بندیز خطرناکه بللی او ویلي چې داسې نه دی چې موږ سره کوم بل پوځ هم د تکیې لپاره موجوده وي. تېره شپه د سیونیس رژیم په المان اعلان وکړ چې د حکومت په وړاندې د قضایي ارګانونو د واک د کمولو د طرحې لومړۍ برخه څېړلې او تایید کړې ده. له دغه پیښې نه وروسته 500 پوځیانو خپلې دندې پرېښې او په اعتراض لاس پورې کړي دي. د سیونیس رژیم ګڼ شمېر پوځیانو او افسرانو ګواښ کړي دي چې که د قضایي ارګانونو د واک د محدودولو طرحه د پارلمان له لورې تایید شي دوی به د خپلې سربازۍ دندې ته حاضر نه سي. د اسرایل هم له راپور سره سم د سیونیس رژیم د جنګ وزیر یوآف ګالانت د سیونیستي ځواکونو له دغه اقدام څخه اندېښنه ښودلې او ویلي چې له سربازۍ څخه سرغړونه د اسرایل امنیت او پوځ ته زیان رسوي. په دې خاطر باید پوځ له هر ډول اختلافاتو لرې وساتل سي. دا په داسې حال کې دی چې د سیونیس رژیم د جنګ مخکنی وزیر بنی ګانتز د قضایي قانون د واک د کمولو لپاره د نتانیاهو په طرحې باندې په نیوکې سره خبرداری ورکړی وو چې که نتانیاهو د دغه طرحې په تصویبولو ټینګار وکړي ممکنه ده چې اسرایل د کورنۍ جنګ په لور ولاړ سي. نتانیاهو پسې د اداري فساد درې قضیې روانې دي. هغه غواړي د قضایي قانون د واک په کمولو سره ځان له محاکمې څخه بچ کړي. د کویټ پارلمان د سویډن په شمول د هغو هیوادونو په محصولاتو بندیز لګولي چې د قرآن شریف د سپکاوی جواز ورکوي. دا خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ
اوریدونکو افریقایي هیوادونو ته د ایران د ولسمشر سفر زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. هیله ده ترپاز موږ سره ملګری اوسئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر تیره ورځ د یوه جکپوري پلاوي په مشرۍ د کینیا، اوګاندا او زیمبابوې د ولسمشرانو په رسمي بلنې سره افریقا ته تللی دی. ولسمشر رئیسي لومړی کینیا ته ولاړ او ټاکل شوې ده چې له هغه ځایه زیمبابوې او اوګاندا ته هم لاړ شي. دا په تیرو یولس کلونو کې افریقا ته د ایران د ولسمشر لومړی سفر دی. ولسمشر رئیسي کینیا ته له تلو مخکې خبریالان ته ویلي وه چې د اسلامي انقلاب له بریا وروسته افریقایي هیوادونو سره په مختلفو ډګرونو کې د ایران اړیکې ښې پاتې سوي، لیکن د وخت په تیرېدو سره ځینې اړیکې بندې سوي دي چې باید له سره پیل سي. د افریقا لویې طبیعي زیرمو ته په کتو سره له افریقایي هیوادونو سره د همکاریو پراخ ظرفیتونه موجود دي. د ایران د اسلامي جمهوریت دیارلسم حکومت چې په 2018 میلادي کال کې په کار پیل وکړ، په نړۍ کې د هغو هیوادونو له ظرفیتونو کارول خپله موخه ګرځولې چې له دې مخکې ورڅخه قفلت سوی و. یعنې هغه هیوادونه چې د امریکا په مشرۍ د لویدیځو هیوادونو له سیاستونو اغېزمن سوي نه دي او هغوی سره اړیکې کولی سي د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد د غربیانو لګول سوي بندیزونه شنډ کړي. ګاونډي هیوادونه اور آسیا، لاتین امریکا او افریقا له زیاتو ظرفیتونو څخه برخمن دي چې په یادو سیمو کې حضور د پانګونو د جلبولو او اقتصادي همکاریو لپاره د حکومت ټاکل سوي اهداف پوره کولی سي. کینیا د ختیځ افریقا له مهمو هیوادونو او دغه براعظم ته د ننوتلو دروازه بلل کیږي. په دې خاطر کینیا سره د سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، علمي او ورته نورو ډګرونو کې د اړیکو پراختیا کولی سي په ختیځ افریقا کې د ایران د اسلامي جمهوریت د حضور د پراختیا لامل وګرځي. د ایران او د کینیا د اړیکو پیلېدا 1971 میلادي کال ته ورګرځي. د ایتیوپیا او سومالیا ترمنځ له نښتو وروسته له سومالیایي اورپکو څخه د ایران د پهلوي رژیم د ملاتړ د امله کینیا سره اړیکې غوڅې شوې، خو ایران د اسلامي انقلاب له بریا وروسته له نایروبي سره اړیکې ټینګې کړې، خو تر 1978 لمریز کال پورې د تهران او افریقایي هیوادونو ترمنځ د تګ او راتګ سربیره لا هم د اقتصادي همکاریو په ډګر کې کوم ځانګړی اقدام ترسره سوی نه و. لامل یې همدا و چې غربیانو په کینیا باندې فشار راوستی چې ایران سره له همکاریو ډډه وکړي. دغه وخت کې کینیا د غرب د سیاستونو تر اثر لاندې رول لوباوه. په 1971 لمریز کال کې د ایران او کینیا د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو د پراختیا هڅې پیل شوې. له هغه وروسته کینیا تل ایران سره دوستانه اړیکې پاللې دي. یوه موده کې ایران د کاله 4 میلیون ټنه تیل دی هیواد ته صادرول او د تهران او نایروبی ترمنځ مستقیمی الوتنې ترسره کېدلې. د رسمي احصایو له مخې د ایران او کینیا ترمنځ د کاله د 100 میلیون ډالرو په ارزښت کاروبار ترسره کیږي. یوازې ایران د 50 میلیون ډالرو په ارزښت ډامبر یا تارکول دی هیواد ته صادروي. اومه معدني مواد، چای او کافي ایران ته د کینیا د صادراتي توکو څخه دی. د تیلي محصولاتو نه ماسې وای ایران خوراکي او کیمیاوي توکي هم کینیا ته صادروي. کینیا د افریقا د پرمختللي هیوادونو له ډلې شمیرل کیږي. سمندر او اوقیانوس ته لاره لري او د سمندري ترانزیت له پلوه کولی سي افریقې سره د ایران د بندرونو د اتصال ټکی وګرځي. دا په داسې حال کې دی چې سمندري تجارت په وروستیو کلونو کې د ایران د پام وړ مسله پاتې سوې. کینیا چې د افریقا په ختیځ کې پرته ده او د هند بهیرې ته هم لاسرسی لري، کولی سي ایران لپاره د کښتۍ چلونې منظمې کرښې په چمتو کولو کې مرسته وکړي او د لویدیځ او شمالي افریقا سره د ترانزیت لاره برابر کړي. د سیاسي تفسیر پای. قدر منو اوریدونکو، د پروګرام په دغه برخه کې به تر تاریخ پانی د خبرونې یو تازه برخه واورې. بیا به د رڼا د سرچینې په معنوي خبرونه کې د قرآن شریف د ځینو آیتونو شانې نزول به څېړو، او له هغه وروسته به هم مباهلې پاکله یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ.
د تاریخ
پاڼه.
محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزان، اوس هم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د زیارت ورځ یا پنج شنبه د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 22 نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې له 24 او د 2023 میلادي کال د جولای له 14 نیټې سره برابره ده. یو زر نه سوه نه پنځوس کاله مخکې د ځینو تاریخي قولونو پر اساس د 1446 میلادي کال د جولای په 14 نیټه د روم د امپراتورۍ په پلازمینه روم ښار کې لوی اور ولګېده. د دې لپاره چې د هغه وخت د ډیرو ودانۍ له لرګیو څخه جوړ و، په یوه لږه موده کې د دغه لرغوني ښار ډیره برخه اور واخیست او وسوځېده، او په دغه پیښه کې د دغه ښار ډیر خلک هم ووژل شول. دغه اور لګېدنه د روم خونړی امپراتور نیرون ته شپلمه شوه، چې د اور په لګېدو کې عیسویان تورن کړي او د هغوی څخه له 100 نه زیات کسان قتل عام کړي. یو زر څلور سوه پنځه دېرش کاله وړاندې د نهم هجري قمري کال د ذلحجې په 24 نیټه د مشهورو تاریخي روایتونو له مخې د اسلام ګران قدره پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له خپلې ګرانې لور حضرت بیبي فاطمه زهرا او قدرمن زوم حضرت امیر المؤمنین علیه السلام او دوه قدرمن المسیانو امام حسن او امام حسین علیه السلام سره یو ځای له مدینې ښار څخه ووتل، ترڅو د نجران سیانو له مشرانو سره مباهله وکړي. خدای پاک د قرآن کریم د آل عمران سورې په 16 او 17 آیت کې په دې زمینه کې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي: حق ستا له پالونکي سره دی، او په دې کې شک مه کوه. نو که هر څوک وروسته له هغه علم چې د عیسی په اکله تا ته ورسید له تا سره مخالفت او شخړه وکړي، هغوی ته ووایه: راشئ تاسو خپل بچیان او میرمنې، او موږ خپل بچیان او میرمنې، او تاسو خپل نفسونه او موږ خپل نفسونه راولو چې مباهله وکړو، او له پاک خدایه وغواړو چې په دروغجنو خلکو لعنت وکړي. کله چې د نجران د عیسی ویانو د استازندوی پلاوی مشرانو په تعجب سره د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یوازې له خپلو څلورو اهل بیت علیهم السلام سره یو ځای ولید، نو پوه شول چې پیغمبر اکرم د ځان ورسره د راغلیو کسانو د دعا په قبلېدا کلکه عقیده لري. په دې وخت کې د نجران پادری نورو کسانو ته وویل: زه داسې کسان وینم که چیرې دعا ته لاسونه پورته کړي او له خدایه وغواړي چې تر ټولو ستر غرونه له ځایه پورته کړي، نو دعا یې سمدستي قبلیږي. پر دې اساس سمه نه ده چې له دا ډول فضیلت لرونکو کسانو سره مباهله وکړو، ځکه ممکنه ده چې موږ ټول له منځه لاړ شو. له دې کبله د نجران پادری د اسلام له ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه د بخښنې او روغ جوړې غوښتنه وکړه. دغه بهیر د اسلام حقانیت او د خدای جل علا شانو د ګران رسول د اهل بیت علیهم السلام منزلت ډیر څرګند او روښانه کړ. دوه دیرش کاله پخوا د 1300 هجری لمریز کال د چنګاښت میاشتې په 22مه نیټه د ایران یو پوه علامه سید طاهر سیدزاده هاشمی د ایران په لویدیځ کې د کرمانشاه په شاوخوا کې وفات شو. هغه په خپل ژوند کې د دینی علومو د شاګردانو د روزنې له لارې د اسلامي معارفو په خپراوي او پراختیا د ډیرو کتابونو په تعلیف او موعظه کې ډیر زیات خدمتونه کړي دي. علامه سیدزاده هاشمی د خوشخطۍ په زمینه کې د عثماني ترکان سټایل کې ډیره پوها درلوده او د قران مجید پر کتابت سربیره د حضرت امام سجاد علیه السلام د دعاګانو ټولګه صحیفه سجادیه هم لیکلې ده. هغه چې په فارسی، عربي او کوردی دریو ژبو بشپړ پوهیده، په دغو دریو ژبو کې د شعر په بیلابیلو چوکاټونو کې ډیر قصیدې، غزلونه او شعرونه هم ویلې دي.
درانا سرچینه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د رڼا سرچینه نومې لړۍ له 15مې برخې سره ستاسو په خدمت کې یو. په نننی پروګرام کې د سورې نساء د 15مو مبارک آیت شان نزول څیړو. د دغه آیت شریف په آیه امانات مشهور دی. نو هیله ده چې دا پروګرام تر اخره واوري. راځو چې لیب دمینه ورسته ستاسو خدمت ته بیا حاضر شو.
گرانو قدرمنو اوریدونکو د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د رمضان د میاشتې په لسمه روزه به لدې چې منزل اعلان کړي د مدینه له خلکو او له نورو قبایلو له برابر شوی لس زره کسیز لخر سره له مدینه ووته. د پیغمبر اکرم پوره کوشش دا و چې قریش د دوی د لخکر په حرکت خبر نشي تر څو وکړی شي مکه چې د شرک تر ټولو ستر مرکز وو بے لوینې بهیدو فتح کړي. د اسلام د لخکر تګ دومره منظم او د پوځي تاکتیک د اصولو مطابق وو چې دغه لس زره کسان د مکې تقریبا په 22 کیلومتره کې تر مرل زهران سیمې ورسېدل، خو قریش او مشرکان د دغه ستر لخکر په خوځښت خبر نشول. دغه حیرانون کې حرکت او د مسلمان لخکر جنگی هلو زلو د دخمن په زړه کې عجیبه ویره واچوله. په دغه ځای کې د خدای ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړ چې لخکر په دخته کې خور شي او هر کس یو اور بل کړي، او داشان لس زره اورونه بل شو.
ابو سفیان او د قریشو زینی نور مشران چې د حدیبیه د صلح د تړون د ماتولو او خلاف ورزی اندېښمن وو، معمولا به د اسلام د لخکر له فیصلې او یا حرکت نه د خبرېدو لپاره د شپې له مکې وتل، او کوم کسان او مسافر به چې د مدینې له لورې ښار ته راتلل خبر به یې ترې اخیسته. په دغه شپه ابو سفیان د قریشو له یو بل مشر سره یو ځای هغې غونډۍ ته وخته، له چېرته نه چې مر زهران سیمه او د اسلامي لښکر تمځای څرګند ښکارېده. هغوی ناڅاپه له یوې عجیبه صحنې سره مخامخ شول. دغه پراخه دښته ټوله په اور روښانه شوې وه.
Thank you.
هغوی د اور شغلو ته پکتو وو او حق حیران وو چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تر عباس ابن عبد المطلب را ورسید. عباس ابو سفیان ته وویل، قسم خورم چې دا شولې او اورونه د محمد د سرتیرو دي، پوه شه چې قریش هیڅکله د هغوی په وړاندې مقاومت نشي کولی. ابو سفیان په ډېرې اندېښنې سره وویل، اوس به څه کوو؟ عباس وویل، چاره دا ده چې له ما سره یو ځای د پیغمبر ملاقات ته لاړ شي او ورڅخه امان وغواړي، ګنی نو د ټولو قریش ژوند په خطر کې دی. ابو سفیان له عباس سره یو ځای د هغه په آس کېناسته او د پیغمبر د خیمې په لور روان شول. کله چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سترګې په ابو سفیان ولګېدې، نو وی فرمایل، افسوس دی وی پتا اے ابا سفیانا، آیا اوس هم هغه وخت نه دی را رسیدلی چې پوه شي له واحد خدای پرته بل معبود نشته؟ ابو سفیان چې ټول وجود یې جاهلیت و، اعتراض وکړ او وی ویل، ولې له خپل قام او قبیلې سره جنگ ته راغلی یې؟ د خدای ګران رسول وفرمایل، تاسو ډیر ظالمان او فاجران یې، تاسو خپل ژمنه او تړون مات کړ او خزاعه مو د خدای په حرم کې ووژه. ابو سفیان وویل، ښه به نه وي چې د قریشو پر ځای له هوازان قبیلې سره وجنګېږي چې په لرې خپلولۍ کې راځي؟ رسول الله مبارک وفرمایل، هیله لرم چې دا ټول کارونه د مکې په فتح سره ترسره کړم. بیا یې ورته وفرمایل، افسوس دی وي پر تا اے ابا سفیانا، آیا اوس وخت نه دی چې پوه شي زه د خدای لخوا رالیږل شوی او د هغه پیغمبر یم؟ ابو سفیان وویل، له لات او عزا سره څه وکړم؟ دغه وخت عباس د هغه خبره پرې کړه او په قهر یې ورته وویل، افسوس، ولې اسلام نه راوړې؟ دغه وخت ابو سفیان له ناچارۍ مسلمان شو. په همدې وجه پیغمبر هغه ته وفرمایل، دا لزړ نه بلکې تش په ژبه یې وایي. عباس چې د ابو سفیان په تسلیمېدو او مسلمانېدو خوشاله شوی و، د خدای ګران رسول ته یې عرض وکړ، یا رسول الله، ابو سفیان یو جا طلبه انسان دی، خبه وی چې یو ویاړ ورکړي. پیغمبر اکرم چې خدای تعالی رحمت للعالمین بللی دی وفرمایل، هو، هر کس چې د ابو سفیان کور ته لاړ شي په امان کې دی، او هر کس چې مسجد الحرام ته پناه یوسي په امان کې دی، او هر کس چې خپل کور ته ننوځي او ور په ځان پسې بند کړي په امان کې دی.
رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم عباس ته وفرمایل، لاتلو مخکې ابو سفیان لک د غره په څوکه ایثار کړه. نو بس ابو سفیان کچیناسته او د اسلامي لخکر منظمې دستې مخې ته تیرېدلې. عباس به یوه یوه قبیله ابو سفیان ته معرفي کوله چې دا د بنی سلیم قبیلې خلک دي، دا مزینه دي او داسې نور. ابو سفیان چې سخت تر روب لاندې راغلی و، عباس ته وویل، هیڅوک له دې لښکر سره د جنګېدو طاقت نه لري، د وراره سلطنت دې څومره لوی شوی دی؟ عباس وویل، دا سلطنت نه دی، نبوت دی. دغه وخت ابو سفیان په چټکۍ سره د اسلام د لښکر له خوا روان شو او ځان یې مکې ته ورساوه او چیغه یې کړه، او د قریشو ډلې محمد صلی الله علیه و آله وسلم لستر لخکر سره را روان دی، له داسې لخکر سره چې په تاسو کې هیڅوک مخې ته د ټینګېدو او مقاومت توان نه لري، او خبر شئ چې هر څوک زما کور ته راشي په امان کې دی. د ابو سفیان ښځې د عتبه لور هنده چې کله دا خبر د خپل میړه له خولې واورېده، نو چیغه یې کړه، دا سړی ووژنئ، مخ دې تور شه چې دا خبره دې راوړه. ابو سفیان د هغې په ځواب کې قریشو ته په خطاب کې وویل، پس غرده وایم چې تا تاسو له دغه لخکر سره د مقابلې وست نه لري. پوه شئ چې هر څوک زما کور ته راشي په امان کې دی. خلکو په ویره وویل، آیا د مکې خلک ستا په کور کې ځایېږي؟ ابو سفیان وویل، هر کس هم چې خپل کور ته ننوځي او په ځان پسې ور پورې کړي په امان کې دی، او هر کس هم چې مسجد الحرام ته لاړ شي په امان کې دی.
د اسلام لخکریان مکه ته ننوتل. مکه تسلیم شوی وه. مکه خار چې یوه ورځ یې خپل ټول توان د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له الهی بلنې سره د مبارزې او د هغه حضرت د مقدس غږ د غلي کولو لپاره کارولی وو، اوس یې له ویرې او خضوع سره ملا چوپتیا غوره کړې وه او خلکو د خپلو کورونو د ورونو په چونونو او ځنو لغرونو څخه د رسول الله مبارک دغه عظمت او پرتم لیده. پیغمبر اکرم په ډیر عظمت او جلال سره د مکې معظمې له لوړې څوکې څخه ښار ته داخل شو او د حجون په سیمه کې د حضرت ابو طالب قبر ته څیرمه کېناسته. لږه شیبه یې دغلته آرام وکړ او بیا په داسې حال کې چې په اوخ سپور و، د خدای د کور د زیارت او طواف لپاره د مسجد الحرام په لور روان شو.
د کعبې په لور د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د تک په لار کې مسلمانان او مشرکان ولاړ وو. ځینې له ویرې او غصې لالهانده وو، ځینې و خوشحالۍ کولې. رسول الله مبارک په داسې حال کې چې د اوخ پړی د محمد بن مسلمه په لاس کې وو او د اسلام سرتیری چاپیره راغونډ وو، د کعبې خوا ته ورسید او د حجر الاسود په خوا کې تکبیر ووایه. اصحابو یې هم ورپسې په لوړ غږ تکبیر ووایه. په مسجد الحرام کې عجیبه ولوله وه. د مسلمانانو په ذهنونو کې هغه ورځې راغله چې په مکه کې به یې د اسلام او د کلمة الله په خاطر له مشرکانو او بت پرستو نه تازیانې خوړلې او شکنجه کېدل. به خو اوس د مکه په منځ کې په مسجد الحرام کې په پوره ویاړ او اقتدار سره د توحید او واحد پرستۍ غږ پورته کوي. رسول الله مبارک د خدای د کور طواف شروع کړ او د طواف په دوران کې سترګې مبارکې په هغو غټو بوتانو ولګېدې چې مسجد الحرام ککړ کړی و. نو بس په لکړې سره یې د کعبې په دیوال د زړول شویو بوتانو راغورځول او ماتول پیل کړل. ځینو بوتانو ته یې لکړه نه رسېده. په دې وجه یې امام علی علیه السلام ته امر وکړ چې د پیغمبر په اوژو پشه کیجدی او پورتشی ترچو بوتان راو غرزیبی. امام علی علیه السلام اول و نمنله چې د پیغمبر په اوژدو پشه کیجدی، خو رسول الله مبارک ورته و فرمایل، که زما ټول امت وغواړي چې زما وزن وزغمی نو د وحی د دروندوالی او عظمت په وجه یې نشي زغملی، خو زه ستا وزن سغملای شم.
گرانو منوالو، د اسلام گران قدر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم د بوتانو لشتون څخه د خدای د کور د داخلي برخې د پاکولو لپاره د کعبې د چابیانو خاوند عثمان ابن طلحه چې لا مشرک وو راوغوخته او د کعبې چابیانې ترې واخیستې. د کعبې د خونې کلیداری په عربانو کې یو ډیر لوړ مقام ګڼل کېده. د پیغمبر تر عباس له کعبې څخه د بوتانو له لرې کولو او له دغه مقدس ځای څخه د پیغمبر له راوتلو وروسته له هغه وغوښتل چې د خدای د کور چابیانې دته ورکړي. ځینې کسان باور لري چې عباس غوښتل د اسلام د ستر پیغمبر له وجود څخه چې د ده وراره و په خپله ګټه استفاده وکړي. دغه وخت د نساء د مبارکې سورې 50 آیت نازل شه چې فرمایي: خدای تاسو ته حکم کوي چې امانتونه د هغوی خاوندانو ته ستانه کړئ، او که د خلکو په منځ کې قضاوت کوئ نو په انصاف او عدالت سره قضاوت وکړئ. په حقیقت کې غوره هغه څه دي چې خدای یې تاسو ته نصیحت کوي. خدای اوریدونکی او لیدونکی دی. له دې وروسته رسول الله مبارک د خدای د کور ور بند که او د قدرت او دبدبې په اوج کې چابی عثمان ابن طلحه ته وسپارله او ورته وفرمایل: ای د طلحه زویا، دا چابی واخله او پوه شه چې هیڅوک به درنه وانخلي مګر دا چې ظالم وي. عثمان د دې خبرې په اورېدو سره د اسلام له لوړو ارزښتونو سخت اغیزمن شه او په همغه شیبه مسلمان شه.
قدرمنو اوریدونکو، د رڼا سرچینې د دغه برخې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو مخکې تر دې چې ستاسو له حضوره مرخص شو، یادونه کوو چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته واوروله. نو په دې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د الله په امان.
د مباهله اختر قدرمن اوریدونکو، د ذلحجې د میاشتې 24 نیټه د اسلام په تاریخ کې د یوې لویې پیښې له کلیزې سره برابره ده. دغه پیښه د هجرت په 10 کال د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند په دوران کې رامنځته او د مباهله په ورځ مشهوره شوه. تاسو ته د مباهله د اختر په مناسبت د مبارکۍ په ترڅ کې په دې اړه یوې وینا ته ستاسو پام راغواړو چې زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګران اوریدونکو، په لغت کې د مباهله معنا د یو شی آزادول او له هغه د هر قید او بند لرې کول دي. مباهله د قرآن او روایتونو په اصطلاح کې د خیرې کولو په معنا راغلې ده. د مباهله طریقه په دې ډول ده چې ځینې کسان په یوې مهمې مسئلې کې بحث لري او نتیجې ته نه رسیږي. د وروستۍ حل لارې په توګه په یو ځای کې راغونډیږي او د خدای په در کې سوال او زاری کوي، او له هغه غواړي چې دروغجن رسوا او سزا کړي. د حقانیت د ثابتولو لپاره مباهله کول د عربو په عرف کې او د آسماني دینونو په نزد پوره پیژندل شوې معنی لري. د مشهور تاریخي روایتونو لمخې د هجرت په لسم کال په دغه ورځ رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لور بی بی فاطمه ګران زوم حضرت علی او خپل دول مسیو حسن او حسین علیهم السلام سره یو ځای د مدینه لخاره ووتل چې د نجران د مسیحیانو له مشرانو سره مباهله وکړي. د دغه نیکمرغه ورځې د درنښت په ترڅ کې د هجرت لسم کال ته ځو او له مسیحیانو سره د پیغمبر د مباهلې له علتونو او کیسې ځان خبرو.
عزیزانو، د هجرت په اتم کال د مکې له فتحې او په جزیرة العرب کې د اسلام له ځلیدلو وروسته د نورو مذهبونو او دینونو پیروانو او سیاسي مذهبي مشرانو شخصیتونو اسلام او مسلمانانو په د طاقت د غلوی مرکز یعنی مدینې ته ډیره توجه وکړه. د چارې د حجاز په لیری لیری پرتو سیمو او حتی له هغه بهر د اسلام په پراختیا لپاره مناسبه زمینه برابره کړه. د اسلام پیغمبر وتوانېده له دغه فرصته ښه استفاده وکړي او د هیوادونو واکمنانو او د سیمو مشرانو ته د لیکونو په استولو سره هغوی د اسلام منلو او د اسلامي دولت رسمیت پیژندلو او په اصولو یې عمل کولو ته راوبلل. د لیکونو ډیرو مخاطبانو غوښتل چې مدینه یعنی د اسلام مرکز ته راشي او رسول الله مبارک وپیژني او د مسلمانانو حالت له نږدې وویني. له دې امله د هجرت په نهم کال تدریجا د عربو قبایلو او طوایفو استازندویه پلاوي د خدای د رسول په خدمت کې ورسېدل. د نجران د مسیحیانو پلاوي هم د لیک له ترلاسه کولو وروسته وپیتله چې مدینې ته ولاړ شي. د نجران پاپا چې کله د پیغمبر لیک لاسته راوړه یوه شورا یې جوړه کړه او د مسیحیت له مشرانو سره یې سلا مشوره وکړه. په هغوی کې یو کس چې ډیر عقلمن او پوه یې لرله وویل، موږ په زلونو له خپلو مشرانو اورېدلې چې یوه ورځ به د نبوت منصب د اسحاق له آل د اسماعیل اولاد ته منتقل شي او هیڅ لیر نه ده چې محمد چې د اسماعیل له اولاده دی ام هغه موعود پیغمبر وي. پر دې اساس دغه شورا نظر ورکړ چې یوه ډله د نجران د استازي په توګه مدینې منورې ته لاړه شي چې له نږدې له حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره خبرې وکړي او د هغه د نبوت دلایل وڅېړي.
ګران اوریدونکو، د نجران مسیحیانو له پیغمبره دوه پوښتنې لرلې. اول دا چې ته موږ څه شي ته بلې، او بله دا چې د حضرت عیسی علیه السلام په هکله د هغه حضرت نظر څه دی. د خدای رسول د نجران د مسیحیانو د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې هغوی د یوازیني خدای عبادت ته وبلل، او د دویمې پوښتنې په ځواب کې وفرمایل چې عیسی هم د خدای یو بنده دی او انساني حالات یې لرل، او هغه ته د خدای د زویوال مقام ورکول په کار نه دي. خو مسیحي پلاوی د تثلیث په عقیدې ټینګار درلود او حضرت عیسی د خدای زوی باله. دوی د حضرت عیسی د خدای دلیل بې له پلاره د هغه پیدا کېدل ګڼل. نو پیغمبر اکرم ته یې وویل، که عیسی د خدای بنده او مخلوق دی نو پلار یې څوک دی؟ مخلوق انسان خو باید پلار ولري. په دغه وخت د وحی فرښته نازله شوه او د آل عمران سورې د 95 آیت تلاوت یې د پیغمبر په زړه کې جاری کړ. خدای په دغه آیت کې فرمایي، په حقیقت کې د عیسی مثال د خدای په نزد د آدم یعنی د خلقت په شان دی، چې هغه یې له خاورې پیدا کړ او بیا یې هغه ته وویل وشنو هغه وشو.
په دې ډول پیغمبر اکرم په دغه لنډ او روښانه استدلال سره د هغوی ادعا ته ځواب ورکړ چې که مسیح بې له پلاره دنیا ته راغلی د تعجب ځای نه دی او د خدای په زویوالي یا خدای والی دلیل نه دی، ځکه چې د آدم د خلقت خبره خو تر دې هم زیاته حیرانوونکې ده. هغه خو بی لمور او پلاره پیدا شو. بیا یې غافلانو ته وپوهوله چې هر کار د خدای د ارادې په وړاندې آسان دی، یوازې کافی ده وفرمایي چې موجود شه نو هغه هم موجود شي. په داسې شان د خدای ګران پیغمبر د نجران له مسیحیانو سره په خبرو اترو کې د قرآن شریف په استناد د حضرت عیسی علیه السلام په اکله د اسلام نظر بیان کرد او استدلال یې وکړ چې د نجران مسیحیانو بې له هیڅ په خپله خبره ټینګار کاوه او په شفایي مذاکراتو کې هم له هغه حضرت سره تفاهم ته ونه رسېدل، نو خپلو عقیدتي پوښتنو ته د هغه حضرت ځواب کافی ونه ګاڼه او ویې ویل موږ قانع نشو. له دغه مرحلې وروسته پیغمبر د خدای په امر په مباهلې مامور شو. د خدای فرمان په دې اکله د آل عمران سورې په 16 آیت شریف کې په دې ډول نازل شو: کله چې له هغه علم او پوهې وروسته چې د مسیح په اکله تا ته رسېدلی، بیا هم ځینې کسان له تا سره شخړې او مجادلې ته پاسېږي، هغوی ته ووایه راشئ موږ خپل بچیان راغواړو، تاسو هم خپل بچیان، موږ خپلې ښځې راوغواړو او تاسو هم خپلې، موږ خپل نفسونه راوبلو او تاسو هم خپل نفسونه، بیا به مو مباهله وکړو او په دروغجنو به د خدای لعنت وګرځو.
ګران اوریدونکو، په دې ډول سبحان خدای پیغمبر اکرم ته وفرمایل چې اوس چې هغوی د حق له پیژندلو او اوریدلو وروسته دښمني او ضد وکړي او ظاهرا هغوی ته څه شک نه دی پاتې، هغوی د حق د منکر په خلاف مباهلې ته وبله. دغه پلاوی د خدای د رسول په وړاندیز مباهله ومنله او د وعدې ورځ راورسېدله. د مدینې لمر راختلی و او سترګې په انتظار وې. مسلمانان د دغه ورځې له وعدې خبر و، ټول راغون شوي و او شپېتو مسیح عالمانو د مدینې دروازې ته سترګې نیولې وې چې وګوري پیغمبر څنګه د خپلو ملګرو له لښکر سره له ښاره وځي او د مباهلې مراسمو ته ورځي. د نجران مسیحیان سخت په تمه و چې پیغمبر به څنګه او کله راوځي. د انتظار ګړۍ تیر شوې او ناڅاپه یې ولیدل چې د خدای رسول له کوره رابهر شو. د همیشه په شان آرام ورسره یوازې یوه ځوان سړی ځوانه ښځه وه سره د دو وړو ماشومانو، خو د هغوی مخونه ځلانده او ګامونه کلک او زړونه د پالونکي په وړاندې خاشې وو. دغه کسان د پیغمبر اکرم لور بیبی فاطمه، زوم حضرت علی او دول مسیحان امام حسن او امام حسین علیهم السلام وو. پیغمبر اکرم حسین په غیږ کې نیولی وو او حسن للاسه او شاته ورپسې حضرت علی او بیبی فاطمه روانو.
مسیحانو فکر کاوه چې پیغمبر له ډیرو کسانو سره یو ځای او په ډیر شور او زور سره د مباهلې لپاره راوځي، خو هغوی ولیدل چې پیغمبر ډیر په ساده او آرام ډول له خپلې کورنۍ سره یو ځای د مباهلې میدان ته راوتلی، په داسې حال کې چې هغوی ته ووایي کله چې زه دعا وکړم نو تاسو آمین وایست. په دغه وخت کې حیرانتیا او تعجب له اندېښنې او ویر سره یو ځای د عیسویانو په زړه کې خپور شو. د نجران یو مشر د مسیحي پلاوی پاپ ته وویل: وګوره، هغه یوازې خپله لور زوم او المسیان له ځان سره راوستې دي. د نجران پاپ چې غږ یې له جذباتو لړزېده وویل: همدا ده د حقانیت نښه. په ځای د دې چې د مباهلې لپاره یو لښکر راولي، یوازې خپل عزیزانو او خپلوانو یې راوستې دي. څرګنده ده چې په خپلې بلنې ډاډه دی چې د کورنۍ ډیر خواږه کسان یې بلا ته نیولي دي.
قدرمن اوریدونکو د مباهله مسأله د رسالت پیدا کی د پیغمبر اکرم د حقانیت او صداقت د ښکارا بیلګې په توګه ګڼلی شو، ځکه چې ممکنه نه ده یو کس چې له خدای په خپل ارتباط کلک باور او ایمان ونه لري داسې یو میدان ته داخل شي، یعنی خپل مخالفان وبلی چې راشي چې د خدای در ته مراجعه وکړو او له خدای وغواړو چې دروغجن وشرموي. د نجران مسیحیان د خدای د رسول د معنوي ابهت او قاطعیت په لیدلو سره چې یوازې له خپلې کورنۍ سره مباهلې ته راغلي وو، له مباهلې او مقابلې بیخي تیر شول. مسیحی پاپ چې کله په خپلې بلنې کې د خدای د رسول د حقانیت نښې ولیدلې، نو یو کاڼي ته وخته او وویل: زما خیال دی چې مباهله زموږ په صلاح نه ده. دا پنځه نورانی مخونه چې زه وینم، که دعا ته لاسونه پورته کړي غرونه به له ځمکې پورته کړي، که مباهله وکړو زموږ تباهي حتمی ده. پر دې اساس مسیحیانو د جزیه ورکولو او د هغه صلحنامې په لاسلیک کولو سره چې د خدای رسولی شرطونه په ګوته کړي وو غاړه کېښوده. په دې ډول وشو چې له مخکې زیات د اسلام د دین حقانیت او د اهل بیت کرامت ټولو په تیره بیا عیسویانو ته ښکاره شو.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه واړو
او تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.